السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې ازادي رادیو ته مو هرکلی کوم دا یو ساته پښتو خبرونه د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي زه اکرام الله اکرامی ما او د خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم و بوري چې د ترکی لومړی وزیر افغانستان ته د خپل سفر په لړ کې لوړ پوړ افغان چارواکو سره کتلی دي د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکوښوي وزیرانو خبرونه ته ځانګړي شوې دي یو شمیر نور کورنی او سیمایز مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه او روچی سالی محمد سالی برابر کړي
افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیه صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر سندو خبرې وکړې په خاص روزګان ولسوالۍ کې په ځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو زیات وسلوال وژل سوي د امریکا متحده ایالاتونو وی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه په دقت څاري د افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیه له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر سندو خبرې وکړې عبدالله نن په کابل کې له بني علي الدریم سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل
غیر قانونی مهاجرت د هر هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده هله من یو چیز موږ ځوانان او کورنۍ چې له محاسبې پرته له هیواد وځي ستونزې هم په پام کې ونیسي که د امن د ټینګښت په لاره کې ځینې اقدامات وشي خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوی لپاره تر ټولو غوره ځای د دوی خپل هیواد دی
د افغانستان اجرائیه رئیس زیاته کړه افغانستان ته له ترکیې څخه د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ستنېدو هم خبرې وسوې خو په دې برخه کې د کومې پریکړې یادونه یې ونه کړه د ترکیې صدر اعظم نن د کابل او انقرې ترمنځ په امنیتي اقتصادي او نورو برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللی دی ښاغلی الدریم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې بیرته کابل ته ولیږي په کندهار کې نن فعالانو د سولې یا تحسن خیمه ودروله د دغه پرلات یوه برخه وال ناصر مبارز نن رسنیو ته په خبرو کې وویل دوی هدف په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ دی
افغانستان په مختلفو ولایتو کې خیمه درول سوې دي حرکتونه په وجود راغلي دي فقط د سولې تر شعار لاندې موږ هم دغه یو د سولې شعار بدرګه کوو او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو
په کندهار ښار کې د سولې د پرلات برخوالو ویلي تر هغو به خپل دغه تحسن ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې د روانې کشالې ټول اړخونه سولې ته مجبوره کړي تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلات یا تحسن پیل سوی و په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په هلمند هرات اروزګان بامیان فراه او نورو ولایتونو کې هم ورته حرکتونه پیل سوي دي افغان پوځي چارواکي وایي د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په ځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډېر تروریستان وژل سوي دي د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د 215 اتل قول اردو ویان محمد صادق عیسا نن رسنوي ته ویل دغه عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا سوي
په نتیجه کې 22 تنه وسلوال ترهګر وژل سوی دي لس تنه زخمیان دي همدارنګه یو میل پیکا یو میل کرشینکوف د دفاعي امنیتي ارګانونو لاسته ورغلی دي او یو تعداد مختلف درنې سلاګانې د دښمن مکمل له منځه تللې دي
تر دې مخکې د اروزګان امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته ویلي و د وسلوالو طالبانو لاسته د خاص اروزګان ولسوالۍ د لوېدو خطر له منځه تللی دی د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې بلخوا د سرپل ولایت امنیتي چارواکو د شپږو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د سرپل د امنیت امر سمونیار اسدالله حبیبي نن رسنوي ته ویل وسلوالو طالبانو تېر شپه د سیدآباد کلي پر یوه پوسته حمله وکړه شپږ محلي پولیس یې ووژل او درې تنه یې ټپیان کړل سرپل امنیتي چارواکي وی وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لیزر لرونکو وسلو استفاده کړې ده د امریکا متحده ایالاتونو وی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه په دقت څاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت پرون په ویلامیه کې وویل که چیرې دا راپورونه تایید سي روسیه به چې د بشار الاسد رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي په ویلامیه کې ویل سوي د خپلو خلکو په وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په برخه کې د سوریې د رژیم په تاریخچه کې د بحث ځای نسته په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه اویا تنه وژل سوي دي. دومه د سوریې په غوطه کې پرته ده چې د پلازمینې دمشق په لمنه کې د سوریې د حکومت د مخالفانو په لاس کې یوازنی ختیځ ښار دی. رضاکار ژغورونکو لخوا په خپرو شویو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کېږي. د ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. رضاکار ویلي چې د تلفاتو شمیر شاید تر دې زیات سي. په جرمنی کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یوه 43 کلن سړی ولې پرون په غربي ښار مونستر کې د خلکو پر ډلې خپل موټر ور برابر کړ. په هغه پیښه کې 2 کسان وژل سوي او 40 کسان ټپیان سوي او حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی. د 6 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. بلخوا د پولیسو ویان اندریاس بودا وویل احتمال لري چې په پیښه کې نور کسان هم دخیل وي.
شاهدان او مدارک ښایي چې له موټر څخه نور مشکوک کسان ښایي تښتیدلي وي. په دې اړه څېړنې روانې دي. دقیق معلومات نشته.
د حکومت یو مقام ویلي داسې ښکاري چې د جرمني د موټر چلوونکی د جرمني تبع او په هنګري کې خلکو پارلماني انتخاباتو کې رایه چونه کوي. د ټاکنې د دغه هیواد د اوسني شری اړخي صدر اعظم ویکتور اوربان ځواک معلوموي. ښاغلی اوربان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل
موږ د اروپایي ټولنې غړي او ټولو نړیوالو سازمانونو ته وفادار یو. موږ به د خپل هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړو ځکه له خپل هیواد سره مینه لرو او د ښې راتلونکي لپاره یې مبارزه کوو.
نظر پوښتنې ښیي چې اوربان شایي اکثریت ترلاسه کړي او د درېیمې دورې لپاره صدر اعظم سي.
درنو دوستانو تاسو خبرونه له ازادي رادیو واوریدل غواړئ دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ترکیې لومړی وزیر افغانستان ته د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې د اجرایي رئیس په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. د ترکیې د لومړي وزیر د سفر د ګټو په اړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د نړیوالو اړیکو له کارپو موسا فریور سره غږېدلې یو.
ترکیه هم کیدای شي چې د خپل ښه نوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نشي کولای.
د اغزنو سیمانو په غځولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګري در منځ نه شي تللی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاو په پیښور کې له پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسان په پیښور کې راټول شوي دي سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. په دې اړه د دغه اعتراض کوونکو له یو مسول سره هم غږېدلی او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په سوریه کې یو اربیا د کیمیاوي وسلو د استعمال ادا شوي او په وړاندې امریکا سخت عکس العمل ښودلی. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. ترکیه له طالبانو غواړي چې له رامنځته شوي فرصت په استفادې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدریم د نن په کابل کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبري ناستې پر مهال طالبانو د افغان حکومت د سولې له وړاندیز هرکلی وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا یادې غونډې ته وویل چې افغانان په بېلابېلو برخو کې د ترکیې مرستو ته د قدر په سترګه ګوري. نورحال حدیث پردیس راکوي.
د ترکیې صدر اعظم وی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید طالبان رامنځته شوی تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي. بني علي یلدریم چې په ورځني سفر کابل ته راغلی د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره په ګډې خبري ناسته کې دا هم وویل چې تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د سولې پروسه له ننګونو سره مخ کړي.
özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde
دوی طالبان باید له دغه تاریخي فرصت استفاده وکړي او هغه لا سوال نکړي. وست دی وخت رسیدلی چې هغه یعنی طالبان د سولې پروسې سره یو ځای شي. ترکیه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې خې تجربه لري او له دې مسلې ملاتړ کوي. تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې سولې وننګوي. د ترکیه صدر اعظم همدار از شمنه وکړه چې هیواد به په امنیتی او دفاعي چارو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خغلی یلدریم د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د اړیکو د خوالي لپاره نیک ګام و. له ترکیه څخه د افغان کډوال راستنیدنه د افغان ترک خوانځو کمیت او کیفیت د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پراختیا او د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو لا په وړتیا هغه لوی مسایل و چې د ترکیه د صدر اعظم او د افغان حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ پرې بحث وشو. ترکیه صدر اعظم بن علی الدریم د خپل کابینې له 15 وزیرانو او یو شمېر سوداګرو سره د یکشنبه په ورځ په ورځنی سفر کابل ته راغی. په ورته وخت کې یادې خبرې ناشې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویل چې ترکیه په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په ګډه د سولې د ټینګښت په برخه کې قرباني ورکړي. د خغلی عبدالله په خبره افغانستان او ترکیه له پخوا راهیسې ښې اړیکې پاللي او افغانان په بیلابیلو برخو کې د دوی ملاتړ ته په درنه سترګه ګوري.
در مقابله با تروریسم هم فکر هستیم. اینا از کوشش های دولت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور استقبال کردند. ما هم تشکر میکنیم از همکاری کشور ترکیه در این زمینه و استقبال میکنیم اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختند.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي کابل ته د ترکیه د صدر اعظم سفر ګټور او د سولې د ټینګښت پر لور مثبت ګام بولي. د ولسی جرګې غړي رحیمه جامی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ترکیه له دواړو پاکستان او طالبانو سره ښې اړیکې لري او په افغانستان کې هم پر وړاندې عمومي نظر بد نه دی. د اغلی جامی په خبره کې ترکیه وغواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړتوب کولای شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، و هم اوریدل چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم نن په کابل کې له وسلوالو طالبانو نه د یوې غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې د سولې له رامنځته شوي فرصته په استفادې له افغان حکومت او سولې پروسې سره یو ځای شي. په همدې اړه د کابل پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو له سرونکي موسی فریور سره هم غږېدلی و. حدیث پردیس له استاد فریور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ترکیې د لومړي وزیر د فر د ګټو پاړه پختلی دي.
ترکیه واه په افغانستان کې خانوم او نشان لري او لکه آلمان د اروپایي وړو په منځ کې په افغانستان کې خانوم لري. ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او خشورت په استفاده سره د سولې د راوستلو لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
بله استاد، او بخی استاد خبرې می قطع کړی، مثلا په کوم مواردو کې کلک جزئیات او تور
مخکې استاد اوردین کې هم خبر و چې ترکیه ځینې ولاندیزونه درلود دولت ته د افغانستان مسله و مخالف قواو سره چې دوی کېدای شي چې په ترکیه کې راشي او هلته د ترکیه په منګرسیب سره خبرې وکړي. او دا یو مهم ګام دی چې د ترکیه واد غواړي چې د سولې په هکله زموږ ملت سره او دولت سره مرسته وکړي. بیا زه ګمان کوم چې تر نورو هېوادو دی کوي شي که د ترکیه واد کولی شي چې په د سولې په راتلو سره یا د سولې په راوړلو سره خپل دینی او سیاسي مسئله ترسره کړي او د افغانستان د شخړو او د
استوزم به سولې لپاره حل کی. بلې استاد، لکه څنګه چې تاسو هم خپو هیګی چې ترکیه له پاکستان سره هم اړیکې لري او خې اړیکې لري، څومره دغه اړیکې کولای شي چې د سولې د ټینګښت پر اړیکه باندې او دا چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی همکاري ته اړ باسي موثره تمام شي؟
کارشته پاکستان وګولي او عربي وادو چې په خوا د مخالفت خو مصالحه قونه ملاتړ کول دي، پرشته وګولي چې ترکیه سره په دې موضوع کې همکاری وکړي. کېدای شي چې دوی زمینه برابره کړي چې سوریا د یو منځګل هېواد په حیث خپل مثبت رول ترسره کړي او دواړه متعاربو ډلو او خصوصا مخالفه قواو زمینه برابره کړي چې دوی په خپلو منځو کې کښېني او بین الافغاني مذاکرات ته چمتو شي.
بله استاد، یو بل موضوع چې دغه د ترکیه د صدر اعظم سفر چې کابل ته کړی، که څه هم په دې رابطه باندې جزئیات ډیر نشته، ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په رابطه به هم بحثونه ولري.
دا ګنګوسې ما هم اورېدلې، خو زه ګمان نه کوم چې ترکیه هېواد یو متمدن او مهذب هېواد او مهذب دولت دی، او زه ګمان نه کوم چې دوی د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي.
درنو دوستانو د کابل په هنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپو مسافر ورو چې زم همکار حدیث پر دې سر سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورزو په د یوې بلې مسلې پر لور، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د پاکستان له پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسان نن په پېښور کې راټول شوي دي، سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. د دې غونډې مشري د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ کوي. که څه هم دغه غونډه د پاکستاني رسنیو لخوا ورته تر دې دمه خبري پوشش نه دی ورکړل شوی، یوازې د سوشل میډیا لاره نه دا نشر تسپارل کیږي. غونډه پایل شوې دا یو شمیر ویناوالو خبرې مکړې دي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې پښتون به هم غونډې ته وینا کوي. د نننۍ غونډې او فال ګلمرجان چې د دې غونډې له تنظیمونکو څخه د احمد تکل سره په مرکه کې د دې پراخې غونډې د اهدافو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ګلمرجان په پایل کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د پښتنو د ټولو سیمو څخه خلک ګډون وکړي.
د جنوبی پښتونخوا د ټولو خارونو نه، حتی د ټول جنوبی پښتونخوا چې کومې پښتني ضلع دي، د خیبر پښتونخوا د ټولو سیمو نه، داسې د ډر اسماعیل خان نه، د جنوبی وزیرستان نه، د سومالی نه، د کورمې نه، یعنی د ټولو پښتونخوا وطن، د هر خار نه، د هرې ضلع نه، د هرې ایجنسۍ نه، داسې په زرګونو کې خلک د مشرانو بالکل داسې یو د روډونو ټول موټرانو اخیستي دي، ګاډو اخیستي دي. نو د پښتونخوا د هر ګوټ نمائندګي په دې جلسه کې شته دي.
ستاسو تصور څه دی چې دا غونډه به د پښتنو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پریکړونه او وروستۍ غونډه وي؟ یعنی تاسو به وکولای شئ چې خپل اهداف ترلاسه کړئ؟
دا ډیر پیچلی سوال دی. پیچلی په دې معنی چې د پاکستان کې د پښتنو د مارونی دا وحل تکول دا د تیرو اویا کلونو نه په یو شکل په بل شکل کې روان دي. او زما باور نه دی چې د پاکستان ریاست به زموږ رد به د دوی غوږونو ته ورسیږي. مونږ دا اخیرنۍ جلسه نه ده او دا زموږ اولنۍ جلسه هم نه ده. مونږ به د پښتونخوا وطن هرې سیمې ته، هرې منطقې ته ځان رسوو. په دې ټولو پښتنو به جرګه کوو. خپل ټول پښتانه به د دوی په زړونو کې چې کوم د ریاست یره تره خوره کړې ده، هغه به چې مونږ هغه یره تره د دې خلکو د ذهنونو نه را وایستله چې مثال ما به وژنې، ما به تری تم کوي، ما به پورته کوي، زما سره به ناوړه عمل کېږي. چې مونږ پښتون کله په دې پوهه کړلو، مونږ ډاډه شولو، په هغه ورځ به مونږ اهداف ته رسېږو. دا زه دا د یوې جلسې سره نه تړم کې دي چې دا زموږ نه څلور میاشتې واخلي، زموږ نه پنځه میاشتې واخلي، زموږ نه کال واخلي، خو زموږ به دا سلسله جاری وي. په نن جلسه کې به مونږ د نوي جلسې اعلان هم کوو چې هغه به یا کراچۍ وي یا به بنو وي. زما ګمان دا دی چې په دې دوه ځایونو کې به بیا روانه جلسه به مونږ په هغه ځای کې کوو.
منظور پښتین به دې غونډې ته وینا کوي؟
منظور پښتین به خامخا وینا کوي، هغه به صدرتي وینا کوي. او د پښتنو چې کومې ستونزې دي یا کوم کړاوونه دوی ګاللې دي په پاکستان کې په تیرو، خاص کر په دې تیرو ولسو کالو کې، هغه به دوی بیانوي. او بیا به د پښتنو په دې رک امکان دا دی، ځکه چې دا ډېره غټه جرګه ده، ډېر غټ پښتانه راټول شوي دي، امکان دا دی چې دوی نوي اعلانونه هم په دې کې وکړي. در روان وخت لپاره خپله تګلاره هم په دې جلسه کې دی خلکو ته وړاندې شي.
پښتون فعال ګلمرجانو چې په پیښور کې د پښتون ژغورنې د پیل شوې غونډې په اړه حال ورکوه. اوس هم یو بل مسله، افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د موانعو جوړولو پر ځای عملی اقداماتو جدیت ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا د پوز لوی درستیز د پاکستان د پوز له لوی درستیز سره په لیدنه کې د ډیورن پر کرخې د موانعو له جوړولو ملاتړ کړی دی. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
وروسته له هغه چې د برېټانیا د پاوز لوی درستیز د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي په اوګدو کې د تروریزم سره د مبارزې په هدف د مونیو جوړول ملاتړ وکړ. افغان چارواکي وایي د مونیو جوړول د تروریستي فعالیتونو مخه نشي نیولای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر وایان قادر شاه د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اراده او عملی اقداماتو پورې اړه لري. خغلی قادر شاه وایي د تورستي ډلو پټنځایونه د کرخي هغه غاړي دي او د مونیو جوړولو پر ځای په کار ده چې یاد پټنځایونه لمنځه یوړل شي.
د اغزنو سیمانو په غځولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګري د لمنځه نشي تللی. مهمه دا ده چې سیاسي اراده په وجود راشي تر څو د تورستانو هغه امن پټنځایونه چې په هغه خوا کې وجود لري
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېټانیا د پوز لوی درستیس پاتریک کارتر د پاکستان د پوز لوی درستیس قمر جاوید باجوه سره په لیدنه کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د مونیو له جوړولو ملاتړ کړی دی. ایکسپریس ټریبیون خبرونه راپور ورکړی چې پاتریک کارتر د تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان رول ستایلی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي په اوږدو کې د مونیو جوړولو سره به د سرحدي سیمو په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. پاکستان تیر کال د ډیورن کرخي په اوږدو کې د مونیو په جوړولو پیل وکړ او ویل چې په دې کار سره غواړي دواړو هیوادونو ته د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. خو افغان حکومت د پاکستان په دغه اقدام کلک انتقادونه وکړل او ویل چې دغه کار د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرخي دواړو خواو ته د خلکو د دښنه او بلوالي لامل ګرځي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم رسیال امیر خان یار هم وایي د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې پوګدو کې د مونیو جوړول سم کار نه ده او برېټانیا چارواکي د خپلو ګټو په خاطر دغه کار ملاتړ کوي.
دې مخالفه چې ډیورن لاین باندې دی او موانی جوړ شي چې هغه د زمنګ د خلکو ترمنځ یو دیوال یا یو ممانعت پیدا کی. خارجین د افغانستان او د پاکستان د منافع غم نه دی وړي، هغه په دغه مسایلو کې خپل منافع لري، نو ځکه دا شی اظهارات کوي. پاکستان او افغانستان دا مسایل درک کی.
افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني او افغان چارواکو تل دا ویلي چې پاکستان د ډیورن کرخه پوګدو کې د ورخیزو اقداماتو حق نه لري. بلخوا د سیاسي چارو کارپو فیض محمد سلام د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي په اوږدو کې د مونیو جوړولو په برخه کې د برېټانیا ملاتړ ته په اشاره سره وایي چې برېټانیا اوږدمهاله پالیسي لري او په داشن دري سره غواړي د خپل پالیسي او عملي کولو ته زمينه برابر کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال راپور ته غوښوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکي په عراق او سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترماتي وروسته د غډلې مشران افغانستان ته انتقال شوه. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست شاوسین سرپرست محمد رادمنیش د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د مهال په افغانستان کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده هوایی او ځمکني عملیات روان دي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایرانی چارواکي په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دي شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې لوی مشران په افغانستان کې نشته، بلکې یوازې د نوموړې ډلې سرګروپان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په نوموړې هیواد کې د داعش ډلې د مشرانو د شتون خبره تش تبلیغات وبلل.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوی دی. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی او مونږ د دغه مسائلو یا دغه تبلیغاتو په مقابل کې دا وایو چې نه، د داعش ځینې ترهګرې د پاکستان له خاورې نه دیخوا اوري.
ښاغلی رادمنیش دغه خبرې د ایران د دفاع د وزیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې لاریشیا ټوډې ورځپاڼې سره یې په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې د داعش ډلې مشران په قاچاقي ډول افغانستان ته انتقال شوي دي. امیر حتمی چې په مسکو کې په خپلو دغو تازه څرګندونو کې که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې ځینو هیوادونو په عراق او سوریه کې د داعش مشرانو شاتګ ته اسانتیاوې برابرې کړې او افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه هیواد کې په زرګونه داعش وسلوال موجود دي چې د یو شمېر په اړه د نظر یووالی نه دی موجود. ځینې وایي چې تر لس زرو پورې دي، خو افغان حکومت بیا کم ښودلی دي. داعش ډلې په افغانستان کې په 1995 کال کې د ننګرهار په اچین او یو شمېر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړ، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په دې وروستیو کې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ډلې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان و ولایتونو ته پراخ شوي دي. دا مهال داعش ډلې په عراق کې بشپړ ماتې خوړلې. سوریه کې هم له ورته حالات سره مخ دي، خو کله ناکله په دواړو هیوادونو کې په حکومتي ځواکونو چریکي حملې کوي. خو د دغې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون د لوړ پوړیو داعش مشرانو د ځای ځای ګوټي په اړه کره معلومات نشته. په افغانستان کې د داعش جنګیالیو په اړه بېلابېل ارقام ورکول کېږي، خو افغان ولسمشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاشکند په کانفرانس کې ویلي وو چې له درنو تلفاتو سربیره لا هم په دغه هیواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري اریز د ایران د دفاع د وزیر څرګندونې پروپاګاندا بولي او ټینګار کوي که نوموړی هیواد په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي.
دوی داسې کم شواهد او اسناد مستند نه لري چې هغه نړیوال سي او د هغه پر بنسټ باندې خپل د ادعا ثبوت صرف او صرف یو تبلیغاتي جنبه لري دا خبرې، او دا د افغانستان په چارو کې زه مستقل لاسوهنه بولم او ایران باید داسې اعمالو څخه ډډه وکړي.
ښاغلی عرض زیاتوي، ایران غواړي په دا ډول څرګندونو سره افغان حکومت او دغه شان په سیمه کې امریکا ته ستونزې راولاړې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د سوری پلازمین دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې که دغه حملې ثابت شي روسیه به یې مسؤوله وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات وای د سوریه د حکومت لخوا د احتمالي نویو کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه زورونکي راپورونه څیړي او که دغه حملې تایید شي روسیه به یې مسؤوله وي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي، د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریې د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناورد زیاته کړه روسیه چې بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړې ده په بیرحمانه توګه په کیمیاوي وسلو سره د یو زیات شمیر سوریایانو د په نښه کولو بیخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیاوي وسلو د نورو وحشیانه حملو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سوریې یوې یاغي ډلې او نړیوالو مرستندویو ټولنو د شنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیاوي وسلو بمونه غورځولي دي. سوریه یو اصل امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې شپږ تنه یې وژلي، او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیره دغه ټولنې مشر باسل ترمانینی رویترز خبري آژانس ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان د دغو کیمیاوي وسلو په حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه له ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولي دي. د سوریې د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې چې د سپینو خولیو په نوم مشهوره ده هم ادعا کړې چې د کیمیاوي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارو ژغورونکو له لورې په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کېږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې ډېر وي. د سوریې دولتي رسنیو بیا هغه راپورونه چې ګواکې د سوریې ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو دعوې رد کړي دي. د سوریې پوځ او متحدینو یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز محاصره شوې دوما کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل، په سیمه کې د درنو وسلو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. په دغه حملو کې د وژل شویو کسانو په اړه ضد و نقیض شمیرې ورکړل شوي. مرستندوی او طبي ډلو د وژل شویو کسانو شمیر د 30 او 70 تنو ترمنځ ښودلی، خو دغه شمیرې تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. اوس هم آیا کله مو تصور کړی چې له ځمکې وروسته به په فضا کې هوټل جوړیږي؟ اوس یو بهرنی وګړی غواړي چې همدا کار وکړي. دې هوټل ته تګ او پکې یوه شپه کول میلیونونه ډالره لګښت غواړي. نورحال عصمت سروان درکوي.
یو سٹارټ اپ غواړي چې تر 2022 پورې په فضا کې هوټل جوړ کړي. د دې فضایي هوټل د 12 شپو کرایه او د لارې لګښت 9.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د نړۍ شتمن سیلانیان د دغه فضایي هوټل میلمانه شي. اورین سپان سٹارټ اپ ویلي دی چې د آرو سټیشن په نوم خپل فضایي تمځای به د 2021 په پای کې پرانیزي او په 2022 کې به د دې هوټل دروازې د میلمنو پر مخ پرانستل شي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس فرانک بانکر وایي دوی په فضا کې د لومړني لوکس هوټل د 12 شپو لپاره 9.5 میلیون ډالر ټاکلي چې دا پیسې تر هغه لږ دي چې په خوابه د فضایي سفرونو لپاره په پام کې نیول کېږي. له 2000 لومړي څخه تر 2009 پورې په مجموع کې وو تنو فضایي تمځي ته سفر کړی دی. دوی د هر سفر لپاره له 40 میلیون تر 40 میلیون ډالر پورې پرې کړی دی. شاغلی بانکروي اوس ټکنالوژي او نوښتونو د فضایي تمځیو امکانات زیات کړی دي.
ترن دوستانو تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. وخت 4 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو. صالح محمد صالح راغله د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس وای د ترکیې له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبري وکړي. عبد الله عبدالله نن په کابل کې له بنی علي الدرم سره تر کتنې وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې دا څرګندونه وکړي. د ترکیې صدر اعظم نن د کابل او انقرې ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللی. په کندهار ښار کې نن فعالانو د سولې یا تحسن خیمه ودروله. دا به اصل کې چې تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلات یا تحسن پیل شوی وو. افغان پوځي چارواکي وایي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې په ځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډیر تروریستان وژل شوی دي. په دغو عملیاتو کې تر لاسو د زیاتو نورو وسلولو د چپې کېدو خبر هم ورکول شوی دی. بل خو د سرپل ولایت امنیتي چارواکو د شپږو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل شوي چې درې تنه نور پولیس ټپیان شوي دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي وسلولو طالبانو په دې حمله کې له لیزر لرونکو وسلو استفاده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وای په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د تازه مورد په اړه راپورونه په دقت اتساري. په دې حمله کې له 30 تر 70 پورې د کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی دی. په هنګری کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد اوسنی شیړخي صدر اعظم ویکتور اوربان ځواک معلوم کړي. او په جرمني کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یو 30 کلن سړی ولی پرون په غربي شهر مانستر کې د خلکو پر ډلې خپل موټر ور برابر کړ. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو ورزشي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نوی رئیس وای په کورنۍ او نړیواله کچه افغان لوبغاړو ته د سیالیو لپاره د زمینه برابرولو په کاري لومړیتوبونه کې دي. حفیظ ولی رحیمی د پنځشنبه پر ورځ د اولمپیک ملي کمیټې د انتخاباتو له ګټلو وروسته نن رسمن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په توګه خپلې چارې پیل کړې. نوموړي ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ورزش د ودې او پرمختګ لپاره به پوره هلې ځلې کوي او حق په حق تر رسوي. خغل رحیمی چې د افغانستان د بدني روزنې رئیس هم دی وایي د ورزش قانوني کېدل نړیوالو سیالیو ته د قربتوب زمینه برابرول په ملي او نړیواله کچه سیالیو ته د امکاناتو برابرول هغه موارد دي چې باید ورته کار وشي. نصر احمد عبدالرحیم زید د تکواندو په نړیوالو ټاکنیزو سیالیو کې په دوه بریاو او یوې ماتې سره د ځوانانو نړیوالو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړه. خغلی عبدالرحیم زید په 3 کیلوګرام وزن کې د خپل سیالانو په وړاندې لوبه وکړه او وتوانې چې دغه سیالیو کوارټر فائنل پړاو ته لار ومومي. خو په دغه پړاو کې لوبه خپل ایرانی سیال محمد خانی ته 9-6 په وړاندې بایلوده. دغه سیالي د تونس په حلمماتات ښار کې ترسره شوې چې پکې د 111 هیوادونو نه 438 لوبغاړو ګډون کړی وو. د معلوماتو له مخې د ځوانانو د اولمپیک نړیوال سیالۍ د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 206 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره په ارجنټاین کې ترسره کیږي. او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ سالو په لومړی لوبه کې چنای سپر کینګز لوبډلې ممبئی انډینز لوبډلې ته په یوې وکټې ماتې ورکړه. ممبئی انډینز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د سلورو وکټو په زیان سره خپل سیال لوبډلې ته د 155 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د چنای سپر کینګز لوبډلې ورکړ شوی هدف د 9 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستي اور کې پوره کړ او لوبې د یوې وکټې په توپیر سره وګټله. ډیوین براو چې په 150 توپونه یې د چنای لوبډلې لپاره 8.5 چټکې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ورزشي خبرونو پای.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه محمد واصل وصال وړاندې کړل. اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې ودو رکو شو او ځانو خبرونه نشر ته چمتو دي. د به په شریکه اورول ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د فاریاب له ولایت د تورجان په نامه یو پوخانی سمنصب ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دند پر مهال ټپی اوس معلول دی. د معلولیت اسناد په لاس لري خو څو کال کېږي چې حقوق پاتې دي. دا ستونزه مې د فاریاب ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د تورجان او ورپسې به د فاریاب ولایت د چارواکو خبرې واورئ. د انصاف پلټکه
اورور
نن د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زما نوم تورجان دی د پاریاب دی ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه.
ستونزه د سده؟
زه یو مایوب یم. تقریبا په 1300 نوی کې ما اسناد جوړ کړی و. هغه درې میاشتې څلور میاشتې خو حقوق یې تر نه کې د 1300 څلور نوی ډېر زر افغانۍ ما ته راکړه. برحال هغه چې د هغه دوری سر رشوات از هزار روپوی تنزه سر روپوی هر زی از هم را تایخیز که داریم. پر آقا سر بیاره بندی کارت جور که در شهده و ملیلونو.
ولایت که ده کارت جور کرو؟
و پر آقا ولایت که ده پاریا پر ولایت که. دیر سر روپوی را که ده تنزه نویو پیسی دکا درخواستی را سواق سر والماش را تاواله کیشی.
ده دیر زره ده کم کال در کری؟
ده سلور نوی. 1300 نوی.
ټولې د څو کې دی چې ډېر زره درکړي؟
باید 15000 روپۍ خو د معلول د 15000 روپۍ دي.
او دې ډېر زره درکې په سلور نویم کال کې؟
وکه کدی زره کلا زره کښل به هڅه چې وای هغه مشته مله منو مله مدا و چې قناه راکړه راته وله چې وروره دغه 10000 روپۍ دی بالا ته یک نه لري او بالا مزون دوری څه سرګردانم دا کوم څنګه نه ویده 15000 او الله کړی درخواستی را سوا خسل شپتا زر اوالا که اول ورزه مرداد کمپیوتر تور که بانکی هسته و شهرت بانکی هسته و اخبال پیسی وقتی. سو وار بانک تولار و غورا تا وواله چه نگی اوالا. دا چه وارا دا غل دشپوز نگی دا اوالا که. دا ما دشپوز نگی و درخواستی وار کلی آباد اغا دا دشپوز نگی درخواستی چون وار کلی دا تور چه غز فرزه یو شل شپیا پاس دا بانک خبر داخلی. وارلو بانک بانک راتو چې دغه نسته حواله نه درا کړی ده. دا کمیشن کاران لري هر ولسوالۍ کې دوه نفر درې نفر کمیشن کاران لري. دغه مایوبینه 15 نفر شپته نفر کارتونه یو نفر خلال ته ورځي او حواله کوي او دا یو تعداد د شپږ نوي د اخیستنې یو تعداد نه دی اخیستن. نو کمیشن ورنه کوي لازم روپۍ کمیشن غاړي بچو ور سوال تر راته وایي بره درادان پول نیست.
دیار لسو پینزه نوی که دم ندی اخستی او شپگ نوی که دم ندی اخستی ها؟
فقط دیار لسو سلور نوی دا درو نوی دا مجرا کرد سلور نوی دا دیار زرار کرد پینزه نوی دا یست مجرا کرد شپوش نوی دا مجرا کرد. عزیزی بانک کارت گاری اگر دقا لمباری گاری لمباری درکوه ما د معذلیت کارت لمبر غاړي هغه هم درکوم. که چیرې چې زموږ په اسناد کې تاوان و موږ خپل اسناد تکمیلوو، او که تاوان نه و نو دا خو پر دغه رقم باندې زپاس موږ ته رسېږي.
په ولایت کې خو به د مشاهدانو کوم دفتر وي، ریاست یا مدیریت به وي، هغو ته مراجعه کړي هغه څه وایي؟
دا هغه خپل د شهیدانو د ریاست شته، مدیریت شته، چې ورسو بس راته وایي چې بوره پل نیس دا موږ نوکې غلمغل ورسره کې چې وډورول دغه شاکل چې د غورم دغه د فاریاب څلور او اته لسو لسو فالې په شاکل چې اسکر راشي پر موږ کوم دغه راپورټ کې موږ مجبور یو نفر یا دوه نفر مایو چې هغه لکړې په لاس کې هغه چیرې اسکر تا تا لري رئیس یې پر لسو یو لسو بجو دفتر ته راځي هغه اسکر ولاړ دی نو پرې درې د رئیس سره خبرې کوي والی ته ورسو والے بسار زالته پر لاری دا څواخ لوي وای تا ورځ سبار اوس سبال ورته بل بل سبار اوس والے ته مونږ پر دې شو والے ته ور خپل مشکل ورته چې ورور مشتد د پاریا مایوب ما د 15 نوی د اخلي سي د 10 نوی د اخلي سي د زمر د اول نه راکول تیږي.
یعنی ته دا سوي چې د نور ول سوالیو دغه معلولینو خپل حقوق اغستې په 15 نوی کال کې مغستې او 16 نوی کال کې مغستې
یا هغه څه هم نه دی په هغو کې هم هغه چا چې کمیشن نه یې ورکړی چې به هم خامخا پاتې دي ولې به پاتې دي د دولت کار موږ ته معلوم دی موږ منصبداري کړې ده عسکري مو کړې ده معلمي مو کړې ده هر شی مو کړی دی یعنې دا خو نه دي سوي چې د شپږ نوي د هم رامې کې د اووه نوي د 15 نوي د هم رامې کې د څلور نوي د هم رامې کې یو قناعت هم رامې کې جواب هم رامې کې پښتانه هم راڅونه کې
ته په څه شي کې معلول شوې وظیفه دې سوه
د اردو سره منصب وم معلول سوم اسنادونه مو ګرځ تکمیل کړه هغه هغه چا پر غوږ باندې ونه نه بله نور عالم دلته فاریاب ته فاریاب دلته چې ووراله خپل اسنادونه مسلمان دغه جوړ کړه یو معلوم دغه په صفات باندې د معلول دغه زموږ حقوق دغه سوی
خا دغه دوه نیم کالو کې چې تا د حقوق نه دی اخیستي څومره مشکلات سره مخ کړی ته
ته باور پخته وکړه تا دایما بیل ستا چې لاسونه نه لري پښې نه لري سترګې نه لري چې ورشي ورته ودرېږي خو ګرده یې مان ولیدې د اردو سره منصب دي او مان ولیدې او د ماښام ډوډۍ نه لري دی ورځ د سړک پر غاړه باندې ناست وږي ته لاس وښ کړی دغه د وښ کړی دی یعنی موږ خو لا دغه تلال نه رسېدلې دا قدر دی چې زه خپل یو د دې خو داسې میده میده کار کوم هغه روزمره خرڅ یا باسم یا سکردار سم دغه چې وخت راغلی اته تنه کول موږ په اته تنه کول کې یو پا وریجې اخیستې شوله کړې مو دي بې غوړو بې دغه مو خوړلې دي.
تاسې کار چیرې بند دی چې موږ هغه ورګان سره خبرې وکړو؟
تاسې کولای شئ چې د عزیزي بانک پوښتنه ده زما دغه کارت د کار د لمبر پوښتنه کې چې د دغه تورجام کارت چې تاسې ورکړی دی په دې کې څه مشکل شته؟ کولای شئ چې د شهاده او معلولینو د راست پوښتنه وکړئ د کارت د لمبر ورکړي چې په دې کارت کې څه مشکل شته.
دا پوښتنه به موږ ته یوازې کو ستا په شان نور معلولین هم شته؟
زما په شان په سوو سوو معلولین شته چې بس خاصې څوک نه کوي ځکه څوک نه اوري نو د دې دپاره ګرځ داسې زده شتم دی که زه ورسم د ریاست پر خوله کښېنم یا د مدیریت پر خوله کښېنم یا په چارباغ کې کښېنم په سوو سوو معیوبین به خامخا چې ویني هڅې سوه ویني ګرده به راشي زما په همزغې به یي.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمه د فاریاب د والی لوایاند خاغلی احمد جاوید بیدار سره شریک کړه. خاغلی بیدار، د فاریاب له ولایت د تورجان په نامه یو معلول سیمانسب آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د دندې په جریان کې ټپي او بیا معلول شوی، قانوني اسناد هم لري خو له سو کلونو راهیسې حقوق پاتې دي. په دې برخه کې ستاسې نظر غواړو.
در فاریاب حدود بیشتر از 10,000 معلول و شهید بوده باشد که اسناد آماده کردند و این حق مسلمشان است.
با فریاب ولایت که چه بند 10,000 معلولین و شهیدان و وارثین شته چه اسناد یې تیار کړي او دای حق دی چې حقوق واخلي، خو کله کله د پیسو د کموالي له امله په دغې پروسه کې ځنډ رامنځته کیږي. موږ دا موضوع په خاطر دې هم له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. په دې وروستیو کې یوه اندازه پیسې راغلي، ډېرو واخیستلې خو یو شمېر پاتې شو، پاتې کسان به یې هم
اخلي. خاغلی بیدار، دغه معلول وای چې دوه نیم کاله وشول چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو حقوق یې ترلاسه کړي نه دي.
یک تعداد کسایی است که از 95 هم مانده، از 96 هم مانده. باز هم برمیگردیم بالا، یعنی مشکل تفتیس و پیسه و بودجه و یکم
ځین شته چې د 15 او 16 حقوق پاتې دي، بیا هم د بودیجې مسله ده. خو یو شمېر معلولینو چې اسناد یې بانکي ستونزې لرلې، ځکه دغه پروسه له نیمګړتیاو سره مخ شوه. کله چې بودیجه راورسېږي مستقیما بانک ته ځي او له بانکه یې اخلي.
بیدار صاحب دا هم وایي چې ځینې کسان چې کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي کار یې زر خلاصېږي، خو زه چې پیسې نه لرم کار مې له یوې ورځې نه بلې ته پاتې کېږي.
روی همین موضوع تلاش ما هم به همین بوده که سیستم که بانکی سازی ساختیم به خاطر جلوگیری از
په همدې موضوع خبرې کوو. بانکي سیستم په دې هدف جوړ شوی چې د فساد مخه ونیول شي. موږ هڅه کوو چې په دې پروسه کې د فساد او د کمیشن کارانو مخه ونیسو.
ښاغلی بیدار، که دغه معلول تاسې ته مراجعه وکړي، څه مرسته به ورسره وکړئ؟
دروازه ولایت روی نه تنها معلولین و ورثه شهدا در مجموع ساکنین ولایت فاریاب باز است. اینا هر مشکلی که دارن
د ولایت دروازه یوازې د معلولینو پر مخ نه، بلکې د فاریاب ولایت د ټولو اوسیدونکو پر مخ خلاصه ده. د چې هر ستونزه لري موږ ته مراجعه وکړي چې ستونزه یې حل کړو.
مشکل از نور رسیدگی صورت بگیرد.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې د فاریاب له ولایت د تورجان په نامه یو معلول وویل چې د معلولیت قانوني اسناد لري، خو 2.5 کال کیږي چې حقوق پاتې دي. او د فاریاب ولایت د والی ویاند احمد جاوید بیدار وویل چې دغه معلول دی ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. دا ونی د نورو پیغامونو ترڅنګ د یو دوست هغه پیغام خبروم چې په لیکلې بڼه یې موږ ته د ایمیل له لارې راستولی دی. دا ایمیل د اسلام خان په نوم را رسېدلی دی. دغه کس له 15 کلونو راهیسې په خپلې کورنۍ یعنی مېرمنې او لور پسې ګرځي. دی د مېرمنې نوم خالده یادوي چې د پلار نوم یې عبدالحبیب دی. اسلام خان د خپلې لور نوم فضیلت یادوي چې په 1992 کال کې په مسکو کې زېږېدلې ده. دغه کس له ازادي راډیو څخه غوښتي دي چې د ده د کورنۍ په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. هغوی کورنۍ ته یې د ده د مړینې درواغ خبر ورکړل سوی و، او په وینا یې د ځینو رسنیو له لارې د اعلانونو د خپرولو له لارې دومره خبر سوی چې کورنۍ یې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېږي. نو دا دی ګرانه دوسته، موږ هم ستاسو پیغام ولوست. که چیرې دوستان په دې اړه معلومات ولري، نو کولی سي د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام او د ټلیفون شمیره پرېږدي. نورو دوستانو ته ورځو چې وایي په خپلو سیمو کې د هغو کسانو په اړه معلومات لري چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي.
خپرونې ته خپل سلام پرېږدم. زه مسافر تر اخیر کوچای، او یو اوریدونکی د موږ سره ورک که د دې په هکله څوک معلومات غواړي. عزیز رحمان دی، عبدالرحمن زوی، او د حاجي محمد نور ملاسی او د حاجي میری او د قاری عبدالستار راره او د خلیل رحمان او د نور رحمان او د علی رحمان ورور. که په دغه حق له باندې څوک معلومات غواړي، نو ماته په دغه شمارو باندې زنګ ووي. د جرګوزر د کلي د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ له میدان یوای نه لاندې د ما خپله شماره ده 0 4 4 4 4 9 8 9. نورم وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بز محمد د هلمند ولایت مدعلی ورکړم. تاسو دغه پیغام پیغام محترم وروره، دلته په ابله اونۍ کې یو ځوا یو محترم ورور پیغام پرېښی و. متاسفانه چې دغه پیغام ما نه دی اورېدلی. نو ده ویلي وه چې د احسان الله په نامه باندې دی یو ځوان دی، یو زلمی دی چې موږ سره پیدا شوی دی. نو دی وایي چې زه د عبدالما د ښوونځي یم او د احسان الله په نامه نومېږي. نو د دې ټلیفون شماره ما نه ده ثبت کړې. څخه هیله کوي هیله کول کېږي محتمل شته یا دغه پیغام نه را وګرځي. تاسو په شي کې کېدای شي موجود وي اوس الان هم، او بل دا ده که چېرې هغه دغه هم نه کېږي شپ کې موجود نه وي، نو زموږ پیغام نه کوي. هغه ورور که چېرې زموږ دا خبره واوري، نو موږ ته دې نمبر زنګ ووهي. زه اوس خپل نمبر بیانوم: شپږ څلور پنځه څلور یو پنځه درې صفر. شماره یو ځل بیا وایم: صفر اووه شپږ څلور پنځه څلور او یو پنځه او درې صفر. دغه د احسان الله په نامه کلی دا زما کاکا زوی دی. د اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی، د اووه کالو چې ورک شوی دی.
دا زادی ته دا پیغام وړاندې کوم. د پیشو ولسوالۍ چې اسحاق زنګ والی و، لرم له راز محمد اخند له ده سره و. بیا یې ویلو له ما سره ده که څوک خپلوان یې، ما ته د دې شماره زنګ ووهي. بیا د دې شماره بنده وه، اوس که دی دا پیغام واوري نمبرو ته ما ته زنګ ووهي: صفر اووه 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 څلور نه شپږ نه پنځه پنځه. دا پیسې خپل ورځه خرابانې مې دي. د لمبر ما ته زنګ ووهي، ته په لمبر ما زنګ واله غلې، زه لمبر بند بند. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت د مجول وسالۍ څخه د پیغام ثبتونې شمېرې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو د خالص زوی دي، څوارلس کاله مخته د کندهار ولایت د خاطرې ولسوالۍ د شاه هغه په زیارت کښې نادرکه شوی دی. د ده نوم د احسان الله چې په لالي مشهوره د پلاده خوند. اوس یو نفر دا د پیغام ثبتونې شمېرې ته یو ټېلیفون کړی و چې دغه هلک دلته په کندهار ولایت کښې په یو هوټل کښې کار کوي. د مهربانۍ له مخه دې په دغه شمېره زموږ سره تماس ونیسې: صفر اووه یا اووه بیا صفر دوه نه څلور دوه څلور شپږ. یو نمبر یوازې بیا تکراروم: صفر اووه یا اووه صفر نهویشت دوه څلوېښت شپږ څلوېښت. وسلام، ډېر په احترام د ازادي راډیو څخه مننه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
دوستانو، اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکېلي. زه عبدالحلیم د جلال آباد د شپږمې ناحیې نه ما ټلیفون کړی دی. زما د رحمت الله تنابه باندې زوی تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې نادرکه ده. دوستانو ته هغه ماته چا ته معلومات وي نو په دې اړه کې تماس ونیسي: صفر شپږ اویا پنځه پنځوس اته ویشت نهه ویشت پنځه. بل اړیکه: صفر شپږ اویا څلور سوه اویا اووه دېرش اویا. وسلام.
بلیا، السلام علیکم. ادا پراد ولادت بکوا دول سالی ده شگی ده چم سستا سر اڑی کنی ولز ما اورور ده سن لا پنا مده جا تیر کال ده روجه پدری مورز ده کور نظر کسو کا ارور اورور ده ده پاک ل معلومات لری ده برجان زید ده مولادا ده کم لسید ده دوڑن جا هاری ول کم حسین متی ول محمد سا او ما ته په دغه شماره زنګ ووهي: صفر اووه صفر صفر څلور دوه دوه څلور څلور.
بلې، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه ستاسو سره ټلیفون کړی کوم. ما یو انډیوال دی د امیرجان په نامه، دا درې میاشتې کېږي په هلمند ته تللی و. هلته ورک دی چې څوک په هکله معلومات لري یا دوی زما غږ اوري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي: صفر اووه صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه اووه شپېته. وسلام. احترام، نوم یې امیرجان دی، د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ دی، سرحده کښې لیکلي دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمداد د کندهار ولایت اروندہ ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی شپاړس اوولس کاله راهیسې نادرکه دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، نوم یې محمد لا دی، د هلمند ولایت اردن کې دی او د سنگین ولسوالۍ د سربازۍ د کلی هر مسلمان ورو ته کې معلومات وي نو ته یې په داسې مارا معلومات راځي څلور اچا پنځه دېر اته سوه شپاړس مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد ابراهیم د پراده ولایت د بکواد ولسوالۍ د ګورګان د کلي څخه دا خبره سره کوم چې زما مریا ورور د سلیمان په نامه د حاجي فضل محمد زوی د پنځه دېرش کاله په اخوا شورویانو په دوران کې ورک دی. که چیرې ستاسو سره یا معلومات وي یا یو بل څوک معلومات ولري یا د چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو کشر ورور تقریبا د دوه کاله کېږي چې ورک دی، نوم یې احمد نذیر دی. نو چې هر څوک به دغه اکړه معلومات لري د کندهار ښار ته د کار په بانه سره تللی وو، نو موږ ته هېڅ اوار یې موږ ته نه کېږي چې دی یا چیرې دی یا د چا سره اخته دی. نو موږ وایو چې هر څوک هر بل لري موږ په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ته 0 1 1 0 5 2 1 1. نو هر چا که په دغه هکله موږ ته معلومات را کړي 1000 افغانۍ شمېر کول کېږي او چې هر څه مصرف یې به کړي هغه مصرف یې زه ورکوم. ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام منستري دای پامه.
السلام علیکم. زه مناب سنگ الحنان زوی رنگی ولایت یک ضلع سری شبدین کلا شروع کے ما اتر دا مومن کو نامو دان کلا کی کی ایران لوٹ لے کے او لکور نہ درا کلا کدے سی سی دا ما واز دے کھول دی اے کتنو موکر اڑے ہم گدی سے پریشان ہے او لا دادی را جرو داخل کو تو ظلم پیغام ما پیغام نشکو او ازادی را جرونم نشکره کده سیسی ها دای ما آقای بای خوبانه بای دو کمولگی را بری سیسی پیگه غشمانه زنگوگی سیسی پر شکو داویا پر سالوی سالو سواویا نونس و سلام به احترام.
بله. السلام علیکم. زه اکمتلا زابل ولایت صفا ولسوالی و سیدون کم. زما ورور دی تقریبا 15 کال په شاو خوا کې عمر لري دا دوه میاشتې ولس ورځې کېږي چې د کور نادرکه شوی دي. چې کوم مسلمان ورور ته په اړه معلومات چې دغه لمبر څخه دې زنګ ووهي 0 1 1 3 5 5. بله شمېره 0 1 5 5 3 4 5. او د دې نوم هغه ولي دی او دا خبره چې زموږ ټلیفونونه د ورځې د 10 بجو سه بیا در 2 بجو پورې فعال وي. هر مسلمان ورور ته که معلومات چې په دې شمېره دې زنګ ووهي وسه.
السلام علیکم. ازادي راډیو اکشف ته چا زنګ وهلی وو چې زموږ سره د احسان الله په نامه باندې یو ځوان دی پیدا شوی دی. دی وایي ما پیدا کړی دی چې د 10 کالو اوس ما سره راسره دی. نو دا پیغام نمبر دې نه دی دا سړي نه دی ویلی چې ستاسو څخه مې هیله دا ده چې زما پیغام نشتي که دی چېرې خپل زما غږ اوري احسان الله او یا هم دغه سړي چې دا پیغام پرې شي دی دا زما غږ اوري یا زما څخه دا شمېره زنګ ووهي او یا دې هم ستاسو ازادي راډیو ته زنګ ووهي پیغام دې پرېږدي. ده ویلي وایي چې زه د دغه نفر نومیې د احسان الله په نامه باندې د پلار نومیې او دلمادخن نومیږي. نو ستاسو څخه هیله دا کوو چې تاسو زموږ دغه ټلیفوني پیغام نشر کړي. دا خپل شمېره درته بیانوم 0 1 1 3 5 5 او دا غلی 1531 1510.
زه دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. زه سید ولی د نادالي د ولسوالۍ هلمند ولایت د نادالي د ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. خدای یو خدای چې زه کارځه د 2 کاله څخه دغه په ولسوالۍ کې ورک شوی دی. د اکرس ولسوالۍ کې ورک شوی دی. پیغام یې د ازادي راډیو ته پرېښی دی چې زه د کندهار په ولایت کې په هوټل کې یم. لمبر نه پرې شي دغه لمبر زه پرېدم باید په دغه لمشاره زنګ ووي صفر و څلور نه شپږ یو یو څلور درې درې بیا لمبر دی صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه سوه یوولس څلور سوه درې دېرش وسلام.
د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.